سلامونه احمد شیبریم تاسو جوړو د دې سات خبرونه کابل نن سیشن به د دوهید بهیر د وی غونډې کوربه وو په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په مشه جوړ شوی و د خصوصي سکتور پر موضوع خبري وشوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پانی لمخي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د جنو وزارتونو او د افغانستان بانک پر استازو سربیره د یوناما استازي د ملګرو ملتونو نور اړوندو بنسټونو او نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازیو سفیرانو ډیپلوماټانو او یو شمېر کارپوهانو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون کړی وو که څه هم د دې غونډې جزئیات نه دي شریک شوي خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غونډه په دوو برخو کې ترسره شوې لومړۍ برخه پر ودې او شمولیت او دویمه برخه پر همغږي او روڼتیا متمرکز وه د دوی بهیر د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشان تونی ګوتیرش په نوښت پیل شو او هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول دي د دې بهیر په دوو مخکنیو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د شزو حقوقو او بشري مرستو وضعیت ارزول شوی و د شفافیت نړیوال سازمان تیر کال په نړۍ کې د فساد پاړه د خپلو موندنو پر راپور کې چې د سیشن به پرځ خبر کړ افغانستان د نړۍ د 102 هیوادونو په ډله کې په 102 ځای کې راوسته د شفافیت نړیوال سازمان په شاخص کې ترکمنستان له افغانستان څخه یو درجه مخکې دی او شمالي کوریا سوریه یمن او لیبیا د امتیاز له مخې تر افغانستان په ټیټو درجو کې شامل دي د دې راپور له مخې په 2015 کال کې د نړۍ ډیری هیوادونه د فساد په کابو کولو کې پاتې راغلي او له 102 هیوادونو څخه 122 له 50 څخه کم امتیازونه خپل کړي دي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د راپورونو لمخې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي او اقتصادي سروې د چمتو کولو موافقه منظور کړې ده کاسپین پوسټ ورسپانې د ازبکستان د رسنیو له قوله راپور ورکړی چې د بین الحکومتي چوکاټ دغه تړون د ازبکستان د ترانسپورت وزارت د افغانستان د ټول ګټو وزارت او د پاکستان د اورګاډو وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی دا پروژه د اورګاډي د وی نوی پټلۍ پر جوړولو متمرکز ده چې د ازبکستان نایب آباد به د افغانستان تر هر لاچی پورې نښلوي دغه موافقه د 2015 کال د جولای په 18 په کابل کې لاسلیک شوې وه له ازبکستان افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د دغه نوی پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکی سروې راپور داست مال ورکول کیږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پر دوشنبه د ازبکستان د مرکزی آسیا د نړیوال انسټیټیوټ د رئیس او د هغه هیواد د ولسمشر د مرستیال سلاکار جولان وهابوف په مشي له پلاوي سره وکتل د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی په عمان کې له امریکا سره په وروستیو خبرو اترو کې دواړه لوري جزئیاتو ته داخل نشول بلکې د خبرو تمرکز پر عمومي موضوعاتو د دې وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن د دغو خبرو د دوام د بهیر پاړه وویل چې باید منتظر شو او وګورو چې د راتلونکو اقداماتو په ترڅ کې دغه ډیپلوماتیک بهیر په څه ډول دوام مومي خو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې له ایران سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو تاوتریخجنه ځپنه د خبرو یو موضوع ده اغه د دوشنبه پورست د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې هیواد له سر اعظم نیکول پاشینیان سره په یو غړ خبري غونډه کې د غراس ټینګار وکړ چې د ایران اټومي موضوع او ورته د سرو کرښو ټاکل یوازې د ولسمشر ډونالد ټرمپ کار دی د کرکټ تشل اوریس نړیوال جام سیالیو پلیټ کې نن هالند نامیبیا ته د وو وکټو په توپیر مات ورکړه په بل لوبه کې نیوزیلند متحد عربی اماراتو ته په لاسو وکټو شکست ورکړ په دې جام کې د افغانستان دوهمه لوبه سبا چهارشنبه له جنوبی افریقا سره پلان شوې ده افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې سیالي کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته بایللې و ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري د شفافیت نړیوال سازمان د نوي کلنی راپور لمخې په افغانستان کې اداري فساد په 2015 کال کې د وړم کال په پرتله یو درجه نور زیات شوی وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو د مرستو له کمیدو سره روغتیایي ستونزو ته اندېښنه ښکاره کړې د دې اندېښنې ترڅنګ مو د یو شمېر افغانانو یو بل اندېښنه په خبرونه کې راخسته
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
د ګردیز ښار یوه سیمه د تراک د اوبو جدي ستونزه لري.
داسې خلک وو چې دغه ځونهی کار دې وکړ د اوبو یې خورې می ګور کې جلکه ټولې د اوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم به یې مرزای وي دغه نمیک ته پیدا شوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران په تړاو د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړسم امتیاز ترلاسه کړی دی. د دغه سازمان د 2016 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په 12 نمبر راغلی، وړم کال 14 و. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه شنبه د فبروري 10 خپل کلنی راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 1.98 ځای نیولې او د 2016 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلومات د سو خپلواکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شاخص کې صفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شاخص لمخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولې دی. دغه نړیوال شاخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړي چې د 2013 کال پرتل افغانستان په جدول کې یو نمبر ښکته تللې دی. دغه ښکته تلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزې کې د 2020 وادونو ترمنس 1.98 زینیوالی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو کې طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغېز وکړي او کنه؟ ځواب نه ده. ډېر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 102 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې ډیموکراسي واکمنه ده د پخوا پر طلبه کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلند 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. د راپور لمخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لامنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواکه څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې 10 امتیازونه او آذربایجان بیا 10 امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي دا اخراج شوي ماشومان له کورنیو څخه بیل شوي دي او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي په دې کې بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا تلوي شلمه په خپور کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنیو څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. دې کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړې. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بې اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیلي ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستان ایستل شوي 13 بېوزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د تورخم لارې ستنیدونکو شاوخوا 40% ماشومان دي چې ډیری له کورنیو پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخي یو انسان د زیګون لورځي تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دی ورته د زده کړو زمينه برابر شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورالله چې څو میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی. ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي قوم ته وایو چې مونږ ته سجه راکړي دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولیچرخي سیمه کې میشت یو افغان کډواله چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شو په وروستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي سخت ژمی تجربه کوي. نوموړي وویل چې ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخیږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي، سینه بغل او زکام ناروغي لري.
یو شمیر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتي د هغه هیواد له حکومت تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجی محمد نور چې په پېښور کې میشتي ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلی لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت ځو، خو که دغه زمي کې موږ ته داسې لږ سهولت پیدا شي حکومت لخوا یا بل ادارې لخوا موږ ته باید کومک ملاو شي چې دغه زمي د مهاجرین دلته ګرم تیر کړي، دغه مشکل دی. مګر
پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، خو په وروستیو کې دا لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکي اغیزمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي که بودیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغېزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدل یوویشتمه خپور شوی راغلی، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشردوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 سلویښت روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې دا روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 809 نوي روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل، خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغېزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسېدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته وویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دی وایي پخوا به ښه وو، روغتون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس رالیږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو ساعت لار لرو، خو اوس دا اسانتیاوې نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بې وزله دي او بېکاره دي. ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته، آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کېږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د طبي، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې تر څنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یوه حامله میرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي، نو ورته د درد د مخنیوي اتصور کوي، نو ورته د تقوی درمل تطبیق کوي، بلکې عاجلی کابل تاسوي.
په افغانستان کې روغتیایي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې مهال رامنځته شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو له مخې د تیر 2015 کال د ډسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور له مخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,83,302 ثبت شوې پیښو له ډلې 325 مړینې رامنځته شوې. د راپور له مخې په همدې میاشت کې د شری یا سرخکان له 2,000 ډېرې پیښې ثبت شوې او له امله یې 10 کسان مړه شوي. دغه راز د ملاریا 2,28، د ډینګي تبې 3,30، شدید نسناستې نږدې 8,000 او د کانګو تبې 10 پیښې ثبت شوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزوری هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په وروستیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو کمیدو ته اندېښنه لري. د راپورونو له مخې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې زیات شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه مې په جرمني کې د میش ډاکټر عبدالمتین صافي نظر اخیستی.
وطن میں ہم دفعات پیدا کر افغانستان ایران کے بالخصوص ایران کے دیر زیاد کرونا پیخی دل تا ہم منگے لرو پر مطر مانخانہ کے ہم پر انہی کے پافتا کے یا دو آفتوں کے ہم ناروغ اپنان لرو دل تا ہم پیدا شوی دی یعنی آل تا ہم باید امکانات دی موجود سی چی پخامو چی تست ترلو دو اجل دس وقتاتو کی چاگا لائم دو کرونا دی تستو کی پی حساب بانی سیدان گوری شکا کرونا ہو سی مگر تا بھی مجھ کرونا وقت دلو دلو سام نور اغو نظان ہو ساتی لوی مجالس تا اولاد نشی اگر کرانی کا محفلی نو سی یا محفل تا ورنشی چیسو سرایت بخ مخنیوائی وشی ویتامین دی ویتامین سی میوی هر شای چلو دون استفاده ہو کی پرستامول یا سپیرین یا تقریباً
شدیدتر نسبت کرونا تھا ہم یہ ویروس ہے.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه مستقیما د ولسمشر ترامپ په لاس کې ده. هغه دا خبره د ارمنستان له سر ریاسم نیکول پاشینیان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. جزئیات د صفی الله ستانگزي په راپور کې.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه او د هغې سرې کرښې ټاکل په ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړه لري. جی ډی وینس د دوشنبې په ورځ د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په ایران کې د لاریونو او د معترضینو تاوتریخجن ځپل هم د واشنګټن او تهران د استازو ترمنځ د بحث وړ موضوعاتو یوه برخه ده او یادونه یې وکړه چې وروستۍ پریکړه به ډونالډ ټرمپ پورې اړه ولري. هغه زیاته کړه هر څوک د مذاکراتو له عمومي او رسنیزو معلوماتو خبریږي، مګر یوازې د امریکا ولسمشر پوهیږي چې د دغو خبراتو څه نتیجه غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ارمنستان او آذربایجان ته په سفر تللی دی. اخو د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام چې د ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی، د امریکا سیمه ییزو متحدینو ته لیکلي چې په ایران کې د اوسني وضعیت د ساتلو لپاره د هغوی لیوالتیا هم د امریکا د ملي امنیت ګټو سره په ټکر کې ده او هم له عزت او انسانیت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی ګرام دا بیان په ایکس پاڼه کې څو ساعته وروسته له هغه ولیکه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له سی این این ترک سره مرکه وکړه. د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي سناتور ټینګار وکړ چې باید سیمه د ایرانیانو د وژنو مخه ونیسي او د آیت الله په وړاندې ودرېږي. ګرام یو ځل بیا د ایراني خلکو سره د ډونالډ ټرمپ ژمنې ته اشاره وکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي، مرسته را روانه ده، او زیاته کړه هغه د تاریخ په سم اړخ کې ودرېده، زه هغه په خپلې خبرې ولاړ سړی بولم. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان سی این این ترک ته وویل سیمه بله جګړه نشي زغملی، زموږ ټولې هڅې د پوځي شخړې د مخنیوي لپاره دي. هغه په ایران کې د لاریون کوونکو د وروستۍ وژنې او د رژیم د بدلون په اړه د کوربه د پوښتنې په ځواب کې وویل د ده په اند د ایران حکومت به په یوه هوایي برید سره نسکور نه شي، بلکې سیستم به یې کمزوری شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تشاک د پاکو پولا کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یوه زاړه کاریز اوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکې او د تشاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلیو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې هم یې اوبه کمې دي او هم یې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې یې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړي دي. د ګردیز خار دستګری فامیلی یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه ځګه ټول د ښکارې ترتی دا اوبه چې موږ وړو ته ویر کو سره ته ویر کومې تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناس مسمون اڅه ای اوبه موږ نه چې دا زمون اوبه دندونه اوبه د پیپ کار بایږي یو دغه وخت کې د اوبو سره مشکل یو وړي مسم کې چې په وړه وی بخي دا اوبه د لاس بجو پورې موږ ته اوبه راوونی بعد لاس اوبه او بجونه د اوبه کټ شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلې ختیځ لوري ته شته کاریز په یو سر لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډېر ستونزمن وي چې سرپرستي سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خار سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړلی نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان یې وړه دي دای کی کوریز د دغ کوریز ته دا ګوري د ډېر پرونی دی بار کوریز لغه وچ دا کی کله وی کله نه دا کوریز په ورو وړي کی وچیږي ډېر او به داسې وچیږي نه چې مکمل وشي خو به ډېر کام وي دولت نه دی موثق نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز دغه غصی مو وسیدون کی چې حالت د څخ پاک یو بنشتوي په دې سیمو کې کړي ډېر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل وسیدون کی ایوب خیل وویل
دا څخ دوی چې دغه ځنای کار دی وکړي دی وبوي خورې میګور کې جلکای ټولې د غوبونه د برسرنه وبو چې د کوم بی مرزای وي دغه نمک ته پیدا شوه به زور وبو ته مجبور یو می څور پی والا کوي چې ځکه میګو وبو برغه کو بی واسه د ټول خلک بی واسه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د وبو رسول او امریت مسؤلین وای د محل د وبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوی جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له وبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د وبو رسول شبکې مشر مولوی فضل حامد مستقیم وای
سیدای سرویګانی دغه مو تر سره کړی دي پراتلون کی کئی مونگ دی اداری اڑوند نوی یا دی اقتصاد ریاست تر شتر لاندی کموسیسات چی فعالیت کوی اختنی متری کردی دی حسا مودا کوخخ مودا هر حقا نقطه چی اغل تا دی پکتیا ولایت خاریان یا اسیدون کی ضرورت ولری انشاءاللہ مونگ پورا کوخخ کو چی غوی تا دی پاک و بستون زوی اغور تا حل
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د دې لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمې شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
یوشمیر بیوسل افغانان د روشی را رسیدو اندیشمن کړي. دوی ازادي رډو ته ویل چې روشی ته د خوراکي موادو برابرولو ته اندیشنه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روزی ته د ګوتو شمار ورځې پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي دې سوړ موسم سره هممهاله د روزی لپاره چمتووالي ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیسي کورنۍ مشر رحیم الله چې په پښو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده. نو موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو د حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رارسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ورته خبره مطرح او د مرستې غوښتونکی سو.
زه یو کراچۍ وانې، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم او زمونږ کارونه کمزوري دي او په باد باران کې خو بېسې کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بېسې په کور باندې پراته یو او د روژې دپاره خو هېڅ نه لرو. او که مونږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه نو بس مونږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندویه سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټلې د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي.
مہاجرت بےروزگاری افغانان دولت بنسٹوں سرمایہ دار خلق دی خدا کا مبارک ہمیں عشق دی خلق اللہ سنوے ہو کی منگ اخبلا عدد دیوا ٹولن لرو خیر رسمی ٹولن دا زوانان زمنگا اکثر سوچ مسافر دی یا پا پاکستان کی سوک پا کار بانی بختی یا سرمایہ داران دی دوی نمنگا دا میشتانا ہر او میشت لیف یا فنڈ و اخلو او بید اخبل کور کلی کم بیوز لخلق چی دی دوی لسنوے عمر سکو پینزو رضی سلو رضی مخی در سلور لگا وانی توزی ہم اکڑا دا بیوز لو غریبانان تیرے دی بخطر اول کلی چی
که څه هم د روزې میاستې کړه نیټه لا مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کېدو مشخصېږي، خو د جنترې له مخې سږ کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکار یو سره مختی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.